زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ د ماسپښین دوه بجې د قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا خپرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خپرونه کې د روزګان ولایت د ستونزو په اړه بحثونه لرو. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دې خپرونه کې میلمه دی. قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې اسمت څاروان سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د فاریاب والی وایي په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې، او ولسمشر جو بایډن د امریکا د نوې ادارې بهرنۍ پالیسي اعلان کړه. بشپړ خبرونه ویان احمد تکل. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پنه کې ویلي، له جګړې وروسته ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پنه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري اسیران کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 500 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي طالبانو دا ادارت کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطعې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې د طالبانو د سری قطعې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی نن محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یو تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی چې نن د محاکمې په غونډه کې حاضر و متهم دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستو په ملاتړ د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. ناوالنی تورن دی چې په خپل ټویټر پیغام کې دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې لپاره شرم او خاینان بللي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. ښاغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو اقداماتو ته هم اشاره وکړه.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلې دي.
ښاغلی بایدن همداراز ویل چې امریکا به په جرمنی کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. اور سای خبر د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن ان جانسن د حکومت مسؤل چارواکو غوښتي دي چې په بیړنۍ حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. کدا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي، او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد